Amuš navid.
سلام د آزادې رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم قدر من اوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د آزادې رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کیږي قدر من اوریدونکو لنډه خبري برخه ورسته راځي له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته به هم د خبرونو سرټکی د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر کوي په بدخشان کې یو شمیر ښځو د طالبانو د محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه او ټاکل شوی چې له روسیې او نورو هیوادونو څخه نور ځواکونه د ثبات د ټینګولو په هدف قزاقستان ته ورسیږي شپږ خبرونه ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې وکړه چې مشرۍ د ملي اسامبلۍ مشر استاد قیصر کوله له غونډې وروسته د ملي اسامبلۍ پر ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې معید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له خپلو اقداماتو خبر کړل د بیان له مخې ښاغلي یوسف د اسامبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خواړه درمل د تودوخې وسایل او خیمې شاملې دي بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت جګپوړی پلاوی به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده بېګا د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې ښایي پلاوی د جنوري په 18مه کابل ته ولاړ شي د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمیر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې سمیې نعیمي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستند
خځې لري روستونځو سره مخامخ دي خځې حق نه لري چې درس وایي او کار وکړي د خځو لپاره د خوانځي او پانتونونو دروازې تړلې دي ل طالبان غواړو چې جنونو ته د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي دوی باید خځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي
ل دې مخکې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړي ژمنې نه عملي کوي طالبان له ډیر وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانستې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی امیر خان متقی پرون د یو شمیر وزارتونو ویندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوی وویل په کور دننه مالی سرچینې سنبال شوي دي ښاغلي متقی وویل ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي نوموړي دا ډاډ داسې مهال ورکړ چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی ټاکل شوی چې په قزاقستان کې له قهرجنو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیې او د ډله ییز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیري قزاقستان ته ورسیږي پرون ماښام له روسیې او بیلاروس څخه یو شمیر سرتیري هلته ورسېدل او په پام کې ده چې نن به نور روسي سرتیري او همداراز له ارمنستان او تاجکستان او د پارلمان د تصویب په صورت کې له قرغزستان څخه هم پوځي قطعې قزاقستان ته واستول شي د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون معترضانو پر دولتي ودانیو یرغل وکړ، ځینو ته یې اور واچاوه او دوکانونه یې لوټ کړل. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې په لږ تر لږه دوو کوچنیو ښارونو کې هم د اعتراضونو پر مهال په نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي 13 تنه امنیتي سرتیري له معترضانو سره په نښتو کې وژل شوي او د 2000 په شاوخوا کې کسان نیول شوي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي چې په روانونه کې د مظاهرو له پایله لزرو زیات کسان ټپیان شوي او 400 کسان روغتونونو ته راوړل شوي دي، چې له دې ډلې 25 کسان د جدي مراقبت په څانګو کې بستر دي. په قزاقستان کې دا بې ساري اعتراضونه د جنوري په 2 په لویدیز منګیستاو ښار کې د پټرولو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې پیل شول. د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بوتو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي زرداری پرون د ګوند مرکزي اجرایه کمیټې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
د ګوند مرکزی کمیټې وسلوالو ته د حکومت د سلامی کېدو او د حکومت لخوا د پارلمان پښتون کې له پاکستاني او طالبانو سره د پټو خبرو پاړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال بابر افتخار د چهارشنبې په ورځ په راول پنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې له دې غیر قانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له تحریک ٹی ٹی پی سره د یو میاشتنی اوربند اعلان پر مهال ویلی و چې دا خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ د دسمبر په 9 د اوربند له پای ته رسیدو راهیسې د وسله والې ډلې خپلو حملو ته زور ورکړی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. او دا هم لومړی راپور. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران ووري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې اوس خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 ملي متر پورې خودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 15 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستۍ ورښتنو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوي واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکې ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې گیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتنو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشرې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بلورته د ژمی پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بیوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډیره شوه او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي.
موږ د باوري مرستې ترڅو د غورماش ولا صحیح بدرس ولایت موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی.
زه د محمد یم د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم.
ورور دغه د امریکای راځي دا ټول طالبان خپل هغه ته نو خلکو ته ورکی مستیت مرستي نه درسي د لپار ځای کې دا رقم دی دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان دا خلکو ته د امریکای ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و دا وسم د ټول غریبان پاتې دي
د دایکونډي د ولایت خبره کوم د پاتو د وسوالي څخه کوم مرستي چې راځي دا په ست ترتیب راځي پر سره کال راځي کوم اړمن کسانان ته نه رسیږي دا اسماسي یو کار دی
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت جمعی په مخ کې ولري په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي بېوزلي او بیکاری زیاته شوې که څه هم بیلابیلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوخت دي خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
او سم ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکته نه کوي
نیویارکر مجلې په خپل اخیری غاڼه کې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشری بحران ګرځېدلې مقاله په کابل کې په ورختون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پایلېږي په سر کې لولو چې نوې زیږېدلې کوچنیان اکثره هغو مروازن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري او د داسې شدو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي وروسته د ډاکټرانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ډاکټرانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شای 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرشې لاندې ژوند ته اړسي د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنا ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي مقاله یادونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپل پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو چې لکه بلې اوس خبره تر دې رسیدلې چې خلکو ته معاش نور کول کېږي او خلک د لوږې ورځ شپې تیروي د مقاله په وینا په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندوی هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي لکه په کندهار هلمند غزنی او کندوز کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور لمخې سلګونو کسان وژل سوي د نجونو پر زده کړې محدودیت وضع کړي شدې لکاره ګرځولي او ځایي خبريالان یې چپ کړي دي ډیپلوماټ خبرونی بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حمله ونه کړي د مقاله په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅه کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د تحریک طالبان پاکستان غړي شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی
زموږ غاګل ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې د دې خبرونې یا د دې لاندې خبري برخې وروستای راپور واوري چې یو نړیواله مسله ده د امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال دروغ یو شبکه چلوله بایدن دا توند څرګندونه د کانګرس پر ودانې د جمهوریت غوښتونکو ګوند پلویانو د يرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسم ته وکړي پر کانګرس د ترامپ د پلویانو په پروسګن يرغل کې چې پر دیموکراسي بریدو بلل شو لک تر لګ 15 کسان ووژل شول په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اسد الله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانی یا کپیټل له هغې خونی وینا کوله چې تیر کال د پاریدل مظاهره چانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوری غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په شپږمه وشو، لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې توند وینا کې په خوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یو اصل په توګه مني او کنه.
زمونږ په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یوه ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. مونږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله هم داسې برید نه تکرارېږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې، خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ټرمپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یادارت کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالډ ټرمپ په یو لیکلي ځواب کې وویل، بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ټرمپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل ده باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ټرمپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه، دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي. د ده په وینا له دې ډلې 145 کسانو په خپله سرغړونه او 40 نورو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د ښوونځیو د نصاب کارونه په ټپه درېدلي، خو د بیا پیل لپاره یې هیله شته کنه؟
کارکونکي هم چې ځي مازی حاضری امضا کوي او بندر کوي بیرته کورو ته ځي، اوس هیڅ کار ور باندې نه کیږي.
په غزنی کې د مرسل تاریخي غونډۍ په اړه راپور در اورو.
عام خلک د غونډۍ ته د سلیمان علی السلام بیل وای.
د خیاو غټوري مطالعه په لارو چارو بحث کوو.
د انسانانو په لاس لیکل شوی کتابونه چې څه دي، پاره کې د اخیستلو د پریخودلو څه شته.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې په یلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او کومیدین نعمت الله غمزوری وفات شو. ارواښاد غمزوری د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیخچاله کلی اوسیدونکی و چې تیره سه شنبه د مرغومي میاشتې په 14 نیټه یې له دې نړۍ سره مخه وکړه. نعمت الله غمزوری د ژوند ډیره برخه د خلکو په خوشاله ساتلو کې تیره کړې وه. خپله یې طنزي شعرونه لیکل او بیا یې د موسیقۍ له ځینو سیمه ییزو آلو سره په مجلسونو کې ترنم کول. د ارواښاد غمزوری دوستان وایي نوموړي په خپلو شعرونو او سندرو کې ظالمان او مفسدان غندل، چې له همدې امله څو ځله ځورول شوی او زنداني شوی هم و. غمزوری د پښتورګي ناروغي درلوده چې له همدې امله د پاکستان په یوه روغتون کې وفات شو. روح دې ښاد وي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون تیر 2021 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بللی دی. دی فدراسیون ویلی چې په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان د بیلابیلو پیښو له امله وژل شوي دي چې په دې برخه کې د افغانستان نوم د لیست په سر کې دی. د یاد فدراسیون د راپور په اساس که څه هم د تیر په پرتله په نورو هیوادونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، خو افغانستان هغه هیواد ښودل شوی چې لا هم خبریالان پکې له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي د بغلان د ملي رادیو تلویزیون خپرونې یې بیرته پیل کړې دي. د طالبانو لخوا د بغلان ملي رادیو تلویزیون ته ټاکل شوی آمر مولوی سمیع الله باختر دولتي اژانس ته ویلي چې د تخنیکی عوارضو له امله د بغلان ملي رادیو تلویزیون خپرونې بندې شوې وي چې د ترانسمیټر په جوړولو سره یې بیرته خپرونې پیل کړې دي. د بغلان ملي رادیو تلویزیون په 1968 لمریز کال کې خپل خپرونې پیل کړې دي چې د سیاسي بدلونونو له امله یې ځینې وخت خپرونې بندې شوي او بیا پیل شوي دي.
د افغانستان په ډېرو سیمو کې داسې تاریخي غونډې شته چې خلک یې په اړه ډول ډول کیسې کوي. په دې غونډیو کې یوه هم د غزنی د مرسلې غونډې ده چې د سردی بند په منځ کې ده. د دې غونډې د تاریخي او فرهنګي ارزښت په اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
مرسلې مرسلې مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کیږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي، خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کیږي په اړه یې خلک بیلابیل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت د سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی او وایي د مرچلې کار خو به ورڅخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
سن سمال دلی ورغله یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نخ نخانی نسته. دا خپخا د بن سنو په غټین کې دغه منطقه سی و دغه د سیل مخه ولا او د سید کلیوالو یا د پخوانو سپینګرو په وینا سیدا دوی په پوغوچین کې د لیماران او د شینان ډیرو خلکو په مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسله و، بیا له هغه وروسته مورسله سو، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر 100 واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زاویب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملګلان بدې کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې سوي، مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زورې دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ ښکارېږي، ډېر پخواني سی پلاس جوړ سوي، ډبرې کار سوي دي، داسې کډې پکې جوړ سوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې. او دغسې نور هم کار سوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسل غونډې د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباری نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسل غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې د سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
د افغانستان د ښوونځیو په نصاب یوه نیوکه دا وه چې د وخت له غوښتنو سره برابر نه دی او زده کوونکو ته داسې څه نشي ورکولی چې په عملي ژوند کې استفاده ترې وکړي. په همدې خاطر د تیر جمهوري حکومت د پوهنې وزارت په 2019 کال کې پریکړه وکړه چې نصاب نوی کړي. د یونیسف او ځینو نورو ادارو په مالي مرسته په نصاب کار پیل شو، خو لا دا کار پای ته نه و رسېدلی چې طالبان تر کابله راورسېدل او د ښوونځیو د نصاب کار بیرته په ټپه ودرېد. دا چې د نصاب کار تر کومه ځایه رسېدلی و، له مخکینی نصاب سره یې څه توپیر درلود، او آیا هیلې شته چې په نصاب بیرته کار پیل شي؟ په همدې اړه مو له لیکوال او د پوهنې وزارت د نصاب د برخې له کارکوونکي ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه مو همدا ده چې تاسې د پوهنې وزارت د نصاب په برخه کې کار کاوه، که دا راته ووایئ چې د نصاب د کتابونو کار چیرته رسېدلی و مخکې له دې چې دا سیاسي بدلون رامنځته شي؟
په نوي نصاب باندې کار له 2019 کال راهیسې شروع شوی و. د یونسکو په همکارۍ په داسې نصاب باندې کار روان و چې هغه ته قابلیت محوره یا کمپیټنسي بیسد ایجوکیشن وای. دا داسې سیستم دی چې په ډیرو پرمختللو ملکونو کې او همدارنګه په مخ په ودو هیوادونو کې همدغه نصاب اوس تطبیقیږي، او ډیر نور هیوادونه دي چې همدې خواته یې مخه کړې ده. او افغانستان نیکمرغه و چې په هغه وخت کې یونسکو ورسره تخنیکی همکاري کوله او پروژه ورکړې وه، د نصاب د چارو تمویل په غاړه اخیستی و. دا البته مخکې له دې نه چې د تیر نظام راوپرځېږي، تر دې تقریبا یو درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې چې د پوهنې د وزارت په رهبرۍ کې بدلون راغی، نوی وزیره راغله، هماغه وخت کې کارونه وځنډېدل او یو رقم ګډوډ شول، نوی رئیسان راغلل، په تشکیلاتو کې تغییر راغی. نو دا هر څه د دې باعث شول چې لا درې څلور میاشتې مخکې د دې نه چې نظام وپرځېږي په دې نصاب باندې کارونه ټکنی شول.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو وویل چې مخکې له دې چې نظام وپرځېږي کارونه ټکنی شول، یعنی کار تر کومه ځایه رسېدلی و؟ د کومو ټولګیو لپاره کتابونه لیکل شوي او وروستي شوي و؟
البته په مختلفو مضمونونو کې کار په مختلفو سطحو کې روان و. مثلا د دری او پښتو ژبو په برخه کې له اول نه تر دریم ټولګي پورې یوې موسسې چې کریټیف نومېده د افغان ماشومان لولي پروژې له لارې کتابونه له اول صنفه تر دریم صنفه پورې تدوین کړي وو د پوهنې وزارت په مستقیمه همکاري. البته هغوی ورته تخنیکي او مسلکي اسانتیاوې برابرولې، نور کارونه همدغه د نصاب د تعلیمي نصاب د ریاست غړو او نور متخصصانو پر مخ بیول. تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي او په ځینو ولایتونو کې ازمایښتي پړاو یې تیر کړی و چې هغه هم په همدې نوي سیستم باندې برابر شوي و. بیا نو له 2019 نه را په دې خوا چې یونسکو د دې پروژې رهبري په غاړه واخیسته، په ژبو کې پلان دا و چې د همدې کال تر پایه پورې اقلا تر متوسطې دورې پورې کارونه ختم شي، یعنی تر نهم ټولګي پورې په ټولو مضمونونو کې. خو ځینې مضمونونه تر څلورم پنځم صنف پورې کتابونه لیکلي وو، ځینې تر درېمه پورې او ځینې تر شپږمه پورې، داسې په مختلفو سطحو کې وو.
که د اوسني وضعیت په اړه یې راته ووایه چې تاسو په کېدای شي له خپلو همکارانو سره په تماس کې یاست، د نصاب په کتابونو کار روان دی که نه؟ کار یې بیخي درېدلی دی.
څومره چې زه خبر یم اوس نو کار په ټپه ولاړ دی، هېڅ کار نه کېږي. پروژې هم ختمې شوې چې یونسکو او نړیوال بانک تمویلولې، د اقرا پروژه وه او د بیساف پروژه هغه هم نشته، او د تعلیمي نصاب د ریاست کارکوونکي هم چې ځي مازی حاضری امضا کوي او بندار کوي بیرته کورو ته ځي، اوس هېڅ کار ورباندې نه کېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه نوی نصاب چې تاسو کار پرې کاوه قابلیت محوره وو، که لږ نورې هم د ځانګړنو په اړه راته ووایه چې له مخکینی نصاب سره تفاوت په څه کې وو؟ یعنې پخوا به ویل کېده چې د ښوونځیو نصاب داسې دی چې زده کوونکي که زده هم کړي په عملي ژوند کې ډېره استفاده ترې نشي کولای. مثال ډېر داسې مسایل د نصاب کتابونو کې شته دي چې یا په هغه ډول تشریح کېږي نه ورته چې دوی څه ډول په عملي ژوند کې استفاده ترې وکړي، یا داسې مواد دي چې دوی واقعیا هم نشي کولای هغه په عملي ژوند کې ډېره استفاده ترې وکړي. له هغه پخواني نصاب سره یې توپیر په کومو ځایونو کې وو؟
دغه نصاب چې قابلیت محور نصاب بولي، دا د شاګرد محور نصاب یو ډول دی چې شاګرد پکې فعال وي، شاګرد پکې ډیر کار کوي او داسې شان پکې زده کوي، داسې قابلیتونه زده کوي حاصلوي چې هغه په عملي ژوند کې په درد ولګیږي. مثلا په تیر نصاب کې شاګرد مجبور و چې هر څه چې په متن کې شته هغه حفظ کړي بس خلاص، نو تکړه شاګرد هماغه و چې حافظه یې ښه وي او متنونه حفظ کړي او ټکي په ټکي یاد کړي او ځواب ورکړي. خو په نوي نصاب کې داسې نه، په نوي نصاب کې داسې چې شاګرد باید معلومات تحلیل کړي. مثلا که د ژبې مثالونه یې درکړم، د ژبې په مضمون کې شاګردان باید په دې وپوهیږي چې له مختلفو ژانرونو نه څنګه مطلب اخیستل کیږي، څنګه مفهوم اخیستل کیږي، دغه متنونه څنګه تحلیل کیږي. او مثلا که معلوماتي متن وي، د معلوماتي متن د هر پاراګراف اصلي مفکوره یا مین ایډیا څه ده، جزئیات یا تفصیل یا سپیسیفیک انفارمیشن څه دي، دا څنګه پیدا کی په متن کې، دې په ځای چې حافظه ډک کی دغه چلونه زده کوي چې څنګه د یوه متن هغه اساسي او مهم معلومات را بیل کی، څنګه یې خلاصه کی چې یادول یې ورته اسانه شي. همدارنګه د متنو تحلیل، د متنونو ارزونه، مثلا داسې فعالیتونو چې شاګردان د هغه فعالیت په ترڅ کې دا معلومه چې د لیکوال مقصد څه دی، چې دغه متن لیکلی دی مقصد یې څه دی، یو خو ښکاره مقصد وي یو پټ مقصد وي، چې د لیکوال هغه پټ مقصد معلوم کړي چې لیکوال څه غواړي. دلته نو شاګردان دغه تخنیکونه زده کوي چې وګوري چې دغه لیکوال دغه استدلال چې کړی دی، دغه استدلال منطقي دی که نه دی، په واقعیتونو بنا دی که نه، هسې وهمي خبرې کړي دي، خیالي خبرې کړي دي، هغه خبرې چې د کړي دي، هغه استدلال چې کړی دی د هغې ماخذونه معتبر دي که نه دي. یعنی شاګردانو ته د فکر کولو، د تحلیل، د ارزونې او همدارنګه د مختلفو متنونو د تولید قابلیتونه ورکوي. پر دې سربیره بیا د ژوند قابلیتونه په دې ټولو مضمونونو کې باید په پام کې نیول شوی وای. د ژوند قابلیتونه ټاکل شوي وو چې هر مضمون سربیره پر دې چې خپل مضمونی قابلیتونه پالي، د ژوند قابلیتونه ته هم پام وکړي، او شاګردان داسې ورځي چې مثلا شاګردان د ځاني مدیریت وړتیا پیدا کړي. ځاني مدیریت څه دی؟ چې خپل احساسات او عواطف وپیژني، درک کړي
او د کنټرولولو او قابو کولو لارې چارې وپیژني، همدارنګه د نورو عواطف او احساسات درک کړي او د سالمو روابطو د ایجادولو لارې چارې زده کړي، همدارنګه دا چې خپل وخت څنګه مدیریت کړي، د ژوند لپاره د بریالي کېدو لپاره موخې څنګه وټاکي، هدفونه څنګه وټاکي او د دغو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره څنګه استقامت ولري چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یو اساسي توپیر دا و چې پخوانی نصاب کې متن زیات و، محتوا زیات و، معلومات زیات و، خو فعالیتونه کم و. په دې نصاب کې بیا متن او محتوا نسبتا کم خو فعالیتونه زیات و، چې شاګردان ډیر فعالیت وکړي، ډیر ګروپي کار وکړي، په صنف کې ډیر فعال وي او همدارنګه په هر مضمون کې باید داسې محتوا ورته وړاندې شي چې د دوی له عملي ژوند سره ارتباط ولري، دوی خپل عملي ژوند کې وویني، سره کار ورسره ولري چې ښه استفاده ورنه وکړي او په درد یې ولګي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس خو کار تر دغه ځایه را رسیدلی و، په نصاب یو څه کار شوی و، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی فکر کوئ چې یوه لاره شته، یوه روښنایي شته چې په نصاب هغه سکار وشي لکه مخکې چې کېده؟
زه فکر کوم چې نه، ځکه چې لا پخوا هم د ظرفیت له سخت کمښت سره مخ و، ظرفیت ډیر کم و، په دې برخه کې د نصاب جوړول ډیر ستونزمن کار دی او ډیر خلاقیت غواړي، هنر غواړي او پوهه غواړي، چې له بده مرغه په افغانستان کې لا په هغه وخت کې هم ډیر کم و. اوس خو هغه ځینې کسان چې وو هم ممکن یوې بلې خواته تللي وي، او بله دا چې یونسکو، نړیوال بانک او نور هغه سازمانونه چې د نصاب د جوړولو په برخه کې همکاري کوله هغوی به همکاري ونه کړي، زه ګمان نه کوم په داسې شرایطو کې. او له بلې خوا د نصاب جوړول ډیر لګښت غواړي، دا چې نوی نصاب جوړیږي او دا چې بیا کتابونه یې چاپیږي او دا چې بیا تطبیقیږي، تمه ورته نه لرم چې اوس وخت کې د کار ور باندې وشي.
مننه ډاکټر صاحب. د پوهنې وزارت د اوسنی سرپرست له قوله داسې خبره رسنیو خپره کړې وه چې دوی غواړي اسلامي نصاب جوړ کړي. تاسو وویل چې فکر نه کوئ چې هغه لګښتونه چې په نصاب کېږي دوی دې پوره کړي، نو په داسې یو صورت کې چې مالی ملاتړ نه وي، امکانات نه وي، دوی په دې بریالي شي چې هغه ډول نصاب چې دوی غواړي هغه د جوړ کې بیا د پټول افغانستان کې میلیونونو زده کوونکو ته ورسولای شي؟ یعنی تاسو امکان وینئ کنه؟
بالکل. کله چې دوی د نصاب د اسلامي کولو خبر کوي، زه دې ته ایرانېږم چې مطلب یې څه وي، ځکه چې په افغانستان کې هیڅ کله غیر اسلامي نصاب نه و. همدغه تیر نصاب د اوس تطبیقیږي په مکتبونو کې، تر دې مخکې چې کوم نصابونه و، په دې ټولو کې تاسو وګورئ د کتاب په دې اولو صفحو کې هلته د یوې کمیټې د غړو نمونه لیکلي دي، چې د دینی او فرهنګي کمیټې نمونه. هر کتاب د هر مضمون چې به لیکل کېده هلته د دینی کمیټې له فلټره به تیرېده، او البته د کومو کسانو، کومو متخصصانو چې به نصابونه جوړول، دا خو ټول همدغه افغانان و. اول خو دوی خپله هېڅ شی چې غیر اسلامي و په نصاب کې نه ځایوت، او بیا هر کتاب هلته د کمیټې له فلټره تیرېده. هلته څو داسې د اسلامي علومو عالمان و چې هر یوه دکترا کړې وه په اسلامیاتو کې، دوی دغه کتاب ذره په ذره، کلمه په کلمه، جمله په جمله لوسته، بیا چې دوی به تایید کړه چې اوس دغه کتاب د چاپېدو او د تطبیق وړ دی، هغې نه وروسته بیا دغه کتابونه چاپېدل. او که دوی غواړي چې نوی نصاب جوړ کړي، څنګه چې د دوی له تعبیر او د دوی له نظر سره موافق نصاب وي، زه فکر کوم چې دا به ورته ډېر ګران وي. نه داسې قدرونه لري، نه متخصصان لري، او نه هم هغسې مالي امکانات لري، هسې نه چې له دې نه هم پاتې وي او دغه چا خبره چې وایي وران به یې کې جوړ به یې نه کې هغه کانه ور باندې ونه شي.
ډاکټر صاحب، اوس چې په نصاب کار درېدلی او حکومت هم لا ښوونځي تړلي، ښوونځي په ډېرو سیمو کې نه دي پرانیستل شوي، نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، نو په دغه وخت کې څه کول پکار دي؟ هغه اشخاص چې په دې برخه کې کار کوي یا کار کړی یا ځینې علمي بنسټونه دي، هغوی څنګه کولای شي د یو معیاري نصاب لپاره بیا هم کار وکړي، خپله یا په حکومت فشار راولي چې بلاخره افغان زده کوونکي یو معیاري نصاب ولري او ویل ولي؟
زه فکر کوم چې اوس خو د نوي نظام په وړاندې ډېرې نورې ستونزې هم پرتې دي چې تر هغې پورې هغه ستونزې هواري نه شي په نوي نصاب باندې کار کول به ناممکن وي. خو هغه ادارې او هغه بنسټونه چې د تعلیم او د ښوونې روزنې په برخه کې په افغانستان کې فعال وو، زه فکر کوم چې هغوی کولی شي چې سره همغږي شي او هماغه نصاب چې کاري نیمګړی پاتې وو هغه په یو ډول غیر رسمي شکل وغځوي، او یا دا چې د ښوونې او روزنې دپاره نوي مواد، نوي درسي مواد تدوین کړي، د انټرنیټ له لارې، د ویب سایټونو له لارې یا د یوټیوب له لارې خلکو سره شریکي، چې هغه کسان چې په کور کې میندې پلرونه یا د کورنۍ مشران یې سواد لري او استفاده کولی شي له داسې موادو نه یا د انټرنیټ اسانتیا لري، اقلا هغوی خود سمو او معیاري درسي موادو ته لاسرسی ولري، یو څه زده کړې په کور کې دوی کولی شي چې د خپلو ماشومانو ته درس وایي یا کورسونو کې یا که خصوصي ښوونځي دغه کار وکړي چې د نصاب له متخصصانو سره رابطه وکړي او دوی داسې یو نصاب جوړ کړي د خصوصي مکتبونو لپاره چې هغه په معیارونو برابر وي، نو دغه لارې شته. خو نه پوهیږم چې دا به څوک وکړي کنه.
دا ښې مطالعې د کولو په اړه ډېر بحثونه شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونې شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي. خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه، څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلی شي. استاد که لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلی شي چې ګټوره تمامه شي؟
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د سات تیرې په خاطر باندې کتاب ولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري، او جالبه دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یوه پرېږدي. نو که تفریحي مطالعه ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله د وخت نو ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، نو شاید تر درې سو زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې، بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي، کتاب دومره ځای نه نیسي، نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت نیم ساعتي کې، یو ساعتي کې، شل دقیقې که تر دې زیات وي، هغه هم در باندې خطرېږي، او یو څه د لوستې هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کیږي، په هر شرایطو کې کیږي، د بازار منځ کې کیږي، په تفریح کې کیږي، په چکر کې کیږي، هر ځای کې. دا مهمه نه ده چې ته آرام ځای ولرې. کیدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبر وباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر متازه ساتلو لپاره او هم د زده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده. د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید د تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. خدا چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقشې کولونه سره یاداشت کړي، نو کتاب هم درسره د کتاب تر څنګ به یا د یاداشت کتابچه او یا اوس خبره اسانه ده یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تاته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا به باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یوه پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا دویم وارې دریم وارې وګوره. نو دا هم د نوي تخنیکونو ځینې استفاده کولی شي. کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېنئ، موضوع په دقت ولولي، که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي هغه دپاره بل کتاب وګوري. یعنی دا کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کیدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي او یاداشتونه داسې وي چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي. په یو کتاب کې شاید لس پنځلس موضوعګانې پیدا کړي چې تا ته جالبې دي، مګر په هغې کې دولس تا په درد نه خوري د دې څېړنې دپاره. نو په هغې باندې خپل فکر مه مصرفوه، په هغه څه چې واقعا همدا اوس دستي ستا دپاره پکار دي په دې باندې فکر وکړه، او هغه نورې موضوعګانې فقط همدومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغیزمنه کوي.
استاده، مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د ده خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي، داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید په کې هېڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولې په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشي او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولي هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځینې پکې په اسانه پیدا کړي. نه، کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب ولولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي،
او په باندې د سره فکر وکړي د سره د خپل موجود معلومات پرانا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمی هغه باندې تکیه وکړي. د زده بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله چې تاریخي ناول لوستل دی او کومه صحنه مخه شوه یا په کې شک پیدا شوه دی، به ترې د تاریخ کتاب پسې یا که یو صحنه مې لیدل چې د یو جغرافي په اړه خبرې کوي، د غزې د جغرافي د کتاب پسې تلایم، خپل معلومات مې بشپړ کړی دي. ډېر ځله داسې شوې دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخي ناول د برکت لاسته راوړي دي. کچیر ما دغه ناول نه ورسې شاره مو ته به فکر شوه نه، مګر چې فکر مش ورته بیا په کې لږ ژور نارلم. نو دا د مطالعه غوښنه دي چې سره کول شي چې خپل ژوند پیغني.
ورسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځانته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعه پر مهال پام وکړي چې د مطالعه نتیجه هم مثبت وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کېدای شي د یو خبرې یوه ټوټه مخته درشي. ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لوستلو لپاره. ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ستا تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کیږي، انتظار وخت دی، دغه وخت چې بل استفاده نشي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت کړي، او د دې لپاره چې ځانته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکی کتاب چې په کور کې ولاره هغه نه استفاده وکړه، خپل ملګری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښوي، 5 شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12.9 او FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن په کې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ په کې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د آزادی رادیوی مجله دا پاڼه هم اړو. تر بلې خبرونه مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې ترمنځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای.
موسیقی
موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومانو وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپله لاره، سمندر پکې وهلی خپله لاره، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینې زبېخي یا زبېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود د ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
وکړه او ګله مې زکه وکړه خپل نفس چې انصاف نو شیروان سر وکړي کولو به زکه هر یو تن سره انصاف هر څوک جهانگیر په نور جهان باندې مین بیا هم خامخا کوي دوبن سره انصاف یوسف کپ کوی کې د انصاف کوي غغنا کوي برادرانه پیراهن